افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د لګول شوو شرطونو هرکلی کړی دی. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مودې اقتصادي چارو له دې وکارپو سره مرکه کړې. پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. او اسرائیل وایي په سوریه کې د سوریه پوځ او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دو میاشتو پورې 2000 سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت 13 شپه 12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دی را دي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمایي وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالۍ او مسؤلانه ډول د جګړې د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره مناکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوهې د هوکړې له مخې ټاکل شوي ټول امریکایي سرتیري د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشرۍ معنی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وایي چې د کابل پانتون د بریدی او بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح نن دا خبره په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د برید ګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امر الله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پانتون د بریدی او عامل وژلی او یو بل یې نیولی دی. د کابل پانتون پر حقوق پانځي باندې د نومبر په 2مه وسلوال برید وشو چې له عمله یې 50 تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څیړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق آریان ویلي موندنې ښیي چې د دایی او تر هغه مخکې کابل کې د بل خبریال یماس یواش په وژنه کې طالبان لاس لري.
طالبان تروریست توان ازیره ندارن.
ترهګر طالبان د دې بس نه لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. دوی ورستیو کې ځینې ترورونه وکړل لکه د خاغلی دایی او یماس یاوش وژن. زموږ کشفی او استخباراتي څنګه د دې پیښو په پلټنه بوخت.
استخباراتي ما قرار دارد.
هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د غمان چاودنه کې وژل شو چې موټر پورې نخلول شوی وو. طالبانو بیا پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن وویل چې دغه پریکړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې شوې.
دا چې افغانستان د کورونا له دویمې څپې سره مخامخ دی د کابینې د دوشنبه ورځې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندۍ میاشتې تر وروستیو دی د ودونو هوټلونه تړلي وي. عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د دې امر په پلي کولو کار کوي.
رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4300 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او 1450 کورونایي ناروغان مړه شوي. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي وو چې د کورونا او له کبله یې د مړینې غیر رسمي شمیرې ډېرې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن د دغه هیواد له ولسمشر سالوما زورابیشویلی سره وکتل. په امنیتي او دفاعي برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او دغه راز د آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې د جنوبي قفقاز د دغه هیواد له چارواکو سره د پامپیو د بحث وړ مسایل دي. دغه خبرې په تبلیسي کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې کړې دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي پامپیو د ګرجستان ولسمشر ته د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د مرستو ډاډ ورکړ. پامپیو وو هیوادونو ته خپل تازه سفر له فرانسې پیل کړی. اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. د اسرائیل په وینا دغه بریدونه وروسته تر دې وشول چې د دوی تر واک لاندې جولان سیمه کې د سړک غاړې یو ماین وموندل شو. د سوریه دولتي خبری اژانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اسرائیل د 1980 کلونو په جګړه کې د جولان تپې ونیولې او وروسته ځینې سیمې له خپل خاورې سره یو ځای کړې. دغه ګام د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. اسرائیل له تیرو څو کلونو راهیسې د سوریه پر پوځي اهدافو او د قدس او حزب الله ډلې پر مرکزونو بریدونه کوي. ایران د سوریه د رژیم او د بشار الاسد ملاتړی دی، خو دمشق هیڅکله نه ده تایید کړی چې ایرانی ځواکونه دې د سوریه خاوره کې حضور ولري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. پر حاله ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کرپس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بلل وي او هم په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا وي رد کړې وي. ټرمپ یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کنفرانس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی وکړ. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي، نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي.
نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي. دغه راز په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم د بیا رغونې په برخه کې یو څه کارونه کړي. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوي د نړۍ دوه لږ ګواښ سره مخ دي.
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي، کېدای شي د زیړي بابا د پل په څیر په ملا ماته او له کار ولویږي.
د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه اونیزه خبرونه مهروي.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېر علي خان له دورې نشو.
دا په دې ژوند په شیبون خبرونه کې واورې. لبلې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه شرطونه کولی شي له دې هیواد سره د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس په جنیوا کې جوړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپر رپورټ کې اوري.
د جنیوا کانفرنس لور رسیدو سره نړیوال ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاریو لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. دغه لس شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د ځواب ویلو د تګلارې دوام او د مرستو د رسونې په برخه کې د ټولو موانعو لرې کول. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې شرطونو د پوره کېدو لپاره ژوند دی.
دولت جمهوریت اسلامي افغانستان
قانون حکومت د نړیوالو ټولنې له هغو لسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوی دی. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمند دی او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خبره ده د اوربن غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. د ژنیف کانفرانس ټاکل شوې را روانه اونۍ له افغانستان سره د مرستو د دوام په موخه ترسره شي. ټاکل شوي لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواوو ته د امریکا، اسټرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې تړاو په یوې تازه اعلامیه کې چې د چهار شنبې په ورځ خپره کړې ویلي، دغه لس شرطونه او له دې وروسته مرستې دې پورې تړلې دي چې د سولې دواړو خواوې د افغانانو په مالکیت یوې هر اړخیزې پرېکړې ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې ویل شوي چې طالبان باید له دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بلې خوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه مرستې چې اغیز په مستقیم ډول په افغانانو نه وي بی ګټې دي.
نو د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې باید وایي چې لومړی خو د شک نشته دی چې زموږ ګران ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه مرستې د ولس په نامه راټولیږي، د هیواد په نامه راټولیږي او بیا د خاصو اشخاصو جیبونه ته لویږي. دا ډول مرستو نه موږ ملاتړ کوو، نه غوښتنه کوو، نه په دې اړه چا سره همکاري کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې طالبانو په ژنیف کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. انډراس وون براند تېره ورځ خبریالانو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن دا د دوی لپاره یو ښه چانس کېدای شو چې په جنیوا کانفرنس کې ځان نړیوالو ته ښودلی وای.
په همدې موضوع مې مخکې د اقتصادي چارو لپو وحید الله غازی خیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې نړیوالې ټولنې د افغانستان پر حکومت نوي شرطونه ایښي. آیا حکومت له فساد سره د مبارزې په ګډون د نړیوالو د یو شمېر غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟
نه، حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي. نو په دې کې خو لس شرطونه دی، ټول خو عمده شرط یې په کې دا د اوربند د ښې حکومتولۍ او د بشر د حقونو ډیموکراسۍ ښه د هغې خو به حکومت طبعا هرکلی کوي او دا د هغه مسله په داسې وخت کې مخکې کوي، د اوربند مسله، د سولې مسله چې حکومت ته چې تصمیم لري او دا ګنګوسی وي چې دوی ګواکې خپل پلاوی له دوهې نه راغواړي، نو دا بیا په نړیوالې ټولنې باندې ډېر ښه تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې دا شرایط ورته مخته کړي دي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي، خپل حیات له دوهې نه راونه غواړي.
یو خو د سولې موضوع ده چې په دغه نوو شرطونو کې طالبان هم د پوره کولو یو اړخ بلل شوی دی. له دې مخکې هم اروپایي ټولنې او دغه راز نور د افغانستان مرستندویانو له طالبانو غوښتي وو چې باید شخړې کمې کړي او راتلونکي کې دوی مرستې هم د دوی په کروړو پورې تړلې دي. بل اړخ د افغانستان حکومت دی، د افغانستان له حکومت نه په دې تېرو پرله پسې کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې، د رښتینې مبارزې غوښتنه کېده. فکر کوي چې د افغانستان حکومت توانېدلی چې د فساد په برخه کې، د فساد د جړلو د ایستلو په برخه کې هغه څه چې نړیوالې ترې غواړي اقدام مکړی؟
نه، حکومت خو په دې برخه کې ډیر کمیسونونه جوړ کړل او هغه کمیسونونه هیڅ نتیجه ورنه کړو. اوس نوې کمیسون جوړ ک خا د تیرو کمیسونونه هغه سودا په دې وخت کې جوړیږي چې دوی د جنیوا کانفرنس سره روان دي. نو دوی به د جنیوا په کانفرنس کې څه مخته کوي؟ سره لدې چې دوی د دین مخ کې ځینی چارواکي څرنوالي ته ورو پیژندل، خو هغه وسم برحاله دي، په وظایفو باندې دي، تغییر او تبديل په غو کې راغله دي. لکه د مالی وزارت ځینی کارمندانو، د ځینی لوړپوړي چارواکي کیو، د کورونا د بودیجی پیسې چې اخیستی وي، نیکی ځینی وزیران، ځینی والیان، ولی هغه خو سپوري څرنوالی تمارفي شوی دی، ولی د مکتوب په اساس باندې، ولی هغه خو دغه ته نه دی حاضر شوی، تحقیق ته نه دی حاضر شوی. نو همدا خاطر ده چې نړیوالو په دوی باندې خپل لغه شرایط کی دي او بے باوري په فوق العاده زیاته ده.
په مخکنی د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د څلور کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې خو اوس د دغه کانفرنس په درشل کې ځینې اندېښنې راپورته شوې چې خی د افغانستان نړیوال ملاتړي هغو مرستو ونکړي، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې دا مرستې به هم یو کال په شرطونو پورې تړلې وي. فکر کوي چې دا ځل به هم افغانستان هغو مرستې ترلاسه کړي له نړیوالې ټولنې؟
نه، نړیواله ټولنه بالخصوص هغه ډونر هیوادونه ډیر زیات خوابدې دي چې هغوی دلته سفارتونه اکثریت ټول لري، هغوی ډیر خوابدې دي، دوی د حالات لنزې نه ساري، دوی ګوري چې خراب حکومت ولی انصاف تلاسرسي او فساد د انساني قاچاق مخدره مواد دا ټول ډیر زیات دلته دي. نو په دې خاطر باندې دوی فقط د دې لپاره چې دغه وخت راورسید د جنیوا کانفرنس دا کاری وکړي او تشکیفاتي ولی دغه مرستې خو هلته به اعلان شي مګر ور به نه کړل شي، ځکه تر څو پورې چې دوی ځان ثابت نه کړي چې ښه حکومت ولی ډیموکراسي د بشر حقونه او اوربان د سولې تعهد دا شی دوی ونه کړي دا مرستې بیا نه ورکول کیږي، دا به فقط اعلانې کړي او هغه په مشروط شکل باندې.
مخکې مو هم یادونه وکړه چې اوربند یادونه هم شوې ده، د اوربند یو اړخ وسلول طالبان دي او بل اړخ هم د افغانستان حکومت دی، په دغه نو شرطونو کې دواړه لوري مکلف بلل شوی. څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه غواړي چې د جګړې دواړه لوري باید نرمښت وخی؟
بدون شک خو ډیر مسولیت خو چې لري هغه حکومت لري، اوربند هم یو طرفه نه کیږي، دواړه لوري باید اوربند وکړي، ولې د افغانستان د خلکو په وړاندې نړۍ ته خو مسول چې دی هغه د افغانستان حکومت دی او حکومت باید انعطاف وکړي، یو څه قرباني ورکړي، اعلان وکړي چې زه اوربند کوم، اوربند ته حاضر یم د حسنیت په خاطر باندې، د سولې د پروسې د ګړندیتوب په خاطر باندې باید یو څه اقدامات وکړي، ولې متاسفانه چې په حکومت کې موږ دغه سي انعطاف نه وینو او بد خانه چې طالب هم دغه انعطاف نه وازی خودل نه دی بلکې شدت یې جنگ طلا هم ورکړی دی. نو طالب خو په دغه جنگونو باندې دا خی چې که امریکایان په افغانستان کې نه وي مون کولای شو چې د کابل په ځل کې دغه سي حمله وکړو او حکومت چیلنج کو، حکومت باندې خلکو باور کم کو، نو هغه خدا شي خو یو ډله ده، مګر ډیر مسولیت کو حکومت لري، حکومت باید په خپل پالیسي کې تغییر راولي، ولی متاسفانه زه د دوی په پالیسي کې تغییر نه وینم، د سي پالیسي میکران نه وینم چې ځان د نړیوالو مرستو لپاره ایار کی او دنیا ته څه غوښتنې دي هغه هدا کل کا 100% نه شي پوره کول، 50% خو پوره کی.
په افغانستان کې ستر پروژو لپاره اوږد مهاله مالی مرستو ژمنې ډېرې مهمې دي، د څو کلونو په مخه اوس کچره نړیوال مرستندویان دغه مرستې په یو کال پوري تړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به ډېر ستر یا لوی پروژې چې تکمیلول ډېر وخت نسی هغه نور عملی نشي؟
سلوی پروژې نشته چې اوس په کار روان دي، دا اوس موږ اته وشتو ولایتو کې جنگ لرو، په کابل په شمول باندې ټول ولایتونه نه امن دي، لوی پروژې په ټپه درېدلې دي، امنیت فوق العاده زیات خراب دی او دغه مرستې چې ما ویلې یو کلن دار یو کلن یو کال کې نه کیږي، دا یو بل پیغام لري، هلته د سولې پروسه روانه ده او کچیرته غوی توافق ته سر رسیږي بیا به د نوي حکومت سره دنیا بالخصوص نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ډیر مرستې اعلانې.
د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیلو د جنیوا کانفرنس په اړه رویټرز خبري اژانس هم تورزی مخکې په یو راپور کې کتنه کړې او ویلي چې نړیوال مرستندویان خیله افغانستان سره د جنیوا پراتونکو کانفرنس کې د کم مرستو ژمنې وکړي او د کېدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرطونه کېږدي چې مخکې مو واورېدل د افغانستان حکومت نړیوال ټولنې لس شرطونه یې ښي. رویټرز خبري اژانس په دې راپور کې د ځینو سرچینو له قوله ویلي د امریکا متحده ایالات او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نخې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کانفرنس به چې په پام کې ده د نومبر راتلونکي اونۍ د نومبر په دروشتمه او څلرشتمه په جنیوا کې جوړ شلې د هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کم مرستو ژمنې وکړي. د غوسر شنو چې له موضوع خبرې او رویټرز خبري اژانس ته نمونه نه دی په ډاګه شوی ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد په پام کې لري چې له د هیواد سره په ملکی برخه کې کلنې مرستې 800 میلیون ډالر ته راکمې کړي. ویزات چې نه دا هم ویلي واشنگتن غواړي کېدون کې مرسته په یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلور کلونو پورې چې تر اوسه معمولو. د سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نور غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې خپل مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې افغانستان سره کېدون کې مرسته په سلو کې دیش کمې کړي. د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د څلور کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات له نړیوالو په مالی مرستو بار نه وي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي. خو وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوي اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
تلش
کرګاشر او جنونور ورته په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وای د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو او ری په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوی اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. کونړ اوسیدونکو وایي د پلونو د کونړ د سیند دواړو غاړو ته پراته ولسونه سره انخلولي او کړي ترمیم او ساتنې په برخه کې اقدامات ونشي خلک به بیرته له سیند څخه په جالو کې اوړي. نور هلی لاسه د بعد د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ پر صفان سیند د سپین جماعت پول څو کال مخکې په کونړ کې میشتو بهراني ځواکونو د لکونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړ او دلته د سیند د دواړو غاړو لسونه سره وتړل. خو اوس د دې پول ستنې او محافظتي دیوالونه تر ډیره سیلابونو او زیاتوبو کمزوري کړي او هر غړی د نړیدو خطر شته. د سیمې خلک وایي چې د سپین جماعت د پول د خوندیتوب او ترمیم لپاره اقدام ونشي خای داسې وخت راشي چې بیا به اوبل وخت تیری او پول به په بشپړه توګه نړیدلې وي. پر کونړ سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته شپږ پاخه پلونه جوړ شوي. دې پلونو د سیند دواړو خواو ته د پرتو ولسونو مزلونه لنډ کړي او یو بل سره وصل کړي. خو اوس له دې پلونو څخه د زیړی بابا په نوم پول د نه پاملرنې له کبله ډېر لس کاله وړاندې لومړی په ملا مات او ونړېده او همداسې ویجاړ پروت دی. پاتې نور هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د کونړ یو اوسیدونکی عمران خان وایي
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړی بابا د پول په څیر په ملا مات او له کار ولویږي. دا د سپین جماعت پول دی چې د لویدو د ګواښ سره مخ دی. په دې باندې ډېر پیسې مصرف شوي دي. زموږ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دې د ترمیمولو لپاره کار وکړي.
کونړیان وایي باید اړوندې ادارې د پلونو ترمیم او ساتنې ته ځانګړې پام وکړي. د دوی په خبره چې که دا پلونه ویجاړ شي افغان حکومت یې ښایي بیا د ودانولو توان ونه لري. د کونړ اوسیدونکی عطاولا ساپی وایي
دیوالونه کینی دي جوړ شوي او پل ته تحریب رسیږي. باید چې هلته نوي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه شته پلونه چې کوم دي دوران نه شي. حکومت دومره بودیجه او دومره وس نه لري چې نوي پلونه جوړ کړي.
د دوی په خبره چې پخوا به د جالو او کښتیو په وسیله له سیند څخه پورې وتل چې ډیری وختونه به د جالو او کښتیو د چپکېدو او سیند کې د ډوبېدو له امله د غم په ټغر ناستو. خو کله چې بهرنۍ ځواکونو د کونړ پر سیند ځای پر ځای پلونه جوړ کړل د جالو دور پای ته ورسید او د سیند د دواړو غاړو د خلکو ترمنځ تګ راتګ اسانه شو. په کونړ کې د فوایدامي ریاست مسولین هم مني چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کونړ پر سیند د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوي پلونه د نړیدو له خطر سره مخ دي. د کونړ د فوایدامي رئیس انجنیر عبدالله دورانی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې پلونو د ساتنې او ترمیم هڅې کوي.
دا دوه پلونه چې حالات ډېر خراب وو د پاشت پلو د حاکم آباد پلو په دې باندې تقریبا د دېرش میلیونه په شاوخوا کې پیسې مصرف کړي دي. هغه پایې مکمله تخریب شوي وي. په ځینو وختو کې هم محافظتي او دفاعي دیوالونه یې هغه هم له منځه تللي وو. په همداسې په ترتیب سره انشاءالله دا نور پلونه چې په کونړ کې موجود دي دې لپاره مو ټول هغه تخنیکي سروې ترسره کړې ده او مرکز سره مشارکه کړې ده. د هغو په همهنګۍ سره او د بودیجې په موجودیت سره به ان شاء الله په دغه نورو پلو باندې موږ هم کار شروع کوو.
کونړیان وای د پلونو جوړېدو سره یې په سیند کې لګواخونو ډک تګ راتګ پای ته رسیدلې ده، خو حکومت ته پکار دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د جوړو شویو پلونو ساتنه وکړي او پرې نګدي چې دوی بیا د زړې زمانې جالو او کښتیو ته استانه شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د نومبر په 19 په یو ورځنی سفر کابل ته لاړ شي. نوموړی به په دې یو ورځنی سفر کې له افغان چارواکو سره د سیمې د امنیت او د خپل منځي سوداګرۍ سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. آیا په پاکستان کې دولتي رسنیو یا چارواکو د دغه سفر په اړه څه څرګندونه کړي؟ مخکې مو د اسلام آباد کې د مشال راډیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړې.
رسمي ایجنډا خو نه دی اعلان شوی، البته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته په یو رالیګلی شوی پیغام کې استول شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د سولې په مسله به خبره کیږي د افغانستان. منصور خان دا خبره هم کوي چې اقتصادي تعلقات او بیا په اقتصادي تعلقاتو کې چې کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2010 کې هغه ترانزیت تجارت هغه معاهده شوی و، دواړه غاړو تجاویز پیش کړي دي چې ځکه چې دا معاهده ده د راتلونکو کال د فروری په میاشت کې ختمیږي. نو اقتصادي تعلقات خبره هم ده د افغانستان به د پاکستان نه غوښتنه وي چې د سولې په دې موضوع باندې دوی هغه سره همکاري وکړي. او نن سبا چې کوم د افغانستان جنگ هم روان دی، بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ هم نشته، او هغه د پاکستان نه غوښتنه کوي ضرور چې د تشدد په کمی کې بیا د اوربند په اعلان کې دوی افغانستان سره مدد وکړي، ځکه افغانستان کې دا سوچ دی چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، اثر لري، دا کار کولی شي. نو وکړي شي د پاکستان خپل ځنه مطالبه به وي د افغانستان. او سفر د عمران خان اولنی سفر دی د افغانستان د ولسمشر لخوا وته سپتمبر کې د دې سفر برنه ورکړی شوی و چې عمران خان دا منلی و.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو همکار طاهر خان چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کیدونکو سفر په اړه نور جزئیات را سره شریکول. تر دغه سفر مخکې د هغه د اقتصادي چارو د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پر اس کابل ته تللی په درې ورځنی سفر له افغان چارواکو سره خبرې کوي او د سفر لپاره تیاری نیسي. کچېرې عمران خان سبا کابل ته ولاړ شي، دا به په اګست کې د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه د هغه د دندې تر پیلېدو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر وي.
ستاسو له پیغامونو
ډېر خوشحالي سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو اورېده خبريال چې په دې کې د خلکو اوازونه د نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس دایي مرحوم په کور سره دی، د کورنۍ ته تسلیات وایو، د جنت تر دوس واړو، اقرباو چې صبري جميل واړو. خبره دا ده چې الیاس دایي دا به اول او اخر وینې نه چې څنګه دی اورېده خبريال او په کور سره دی، دا چې هر څه د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکو هیڅ په دلو سره دا خبري سره نه رسیږي. موږ په یام د دوادوارو طرفو ته او زه دخل قوا او ته چې دوی په جنگ کې سره دخل دي چې ازادي ته د بیان احترام وکي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکي. او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دوادوارو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په سره تور وخت نه ساسو دایمي همکار قاری پښتونیم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیات وایم، د اقربا او د تسلیات وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د ورزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ستکړی پیغام پریږدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن سم په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي. سخت خپه او خوښینه يم.
افغانستان خطر غریب خاموشی
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه مو هم د ازادي رادیو په هلمند کې د وژل شوی خبريال الیاس دایی په اړه. الیاس دایی د تیرې پنشن بې پورز د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه په موټر پورې انخلول شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو. طالبانو ویلی چې په د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. البته طالبانو تر اوسه پورې دا پیښه نه ده غندلې. کور مو ودان پیغامونه تل راته راستوي. موږ هم خبرو د افغان بي سیمه تاسو ته لشمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راستولې دي. په بل خبرونه کې به درته ولولو. خو اوس د خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې. د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروې. د اساسي بشري حقوقو او جون پشیبو که خووس اسد الله الدین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دوه میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستان باسي. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دی را دي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمای وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وایي چې د کابل پانتون د برید یو بل اصلي عمل یې نیولی دی. کاغلی صالح دغه کس رحمت الله یاد کړی او ویلي دي چې د بریدګرو د ډلې یو فعال غړی و. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څېړنو لاندې ده. د وزارت ویاند وایي چې موندنې ښیي چې دغه برید د طالبانو لخوا شوی خو طالبانو بیا برید کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او دغه هیواد د دغه وبا له دویمې څپې سره مخ دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل. په امنیتي او دفاعي چارو کې د همکاریو او دغه راز آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې وشوې. او اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباری کړې ده. د سوریه دولتي اجانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوي.
او مخکله چې ونی زو خبرونه ته وار ورسیږي ناجا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سنوکر ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې پای ته رسیدې. د افغانستان د سنوکر او بلیارد فدراسیون مطبوعاتي مسول مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې دوه دېرش لوبغاړو په دریو ګروپونو کې برخه اخیستې وه. ښاغلی قریزاده وایي دغه سیالۍ د اوو ورځو لپاره د هرات په ورزشي کلبونو کې ترسره شوې. د نوموړي په وینا د سیالۍ په پای کې څلور کسه د ځوانانو، دوه د تنکیو ځوانانو او دوه کسه هم له لویانو څخه ملي ټیم ته د غوراوي د سیالیو لپاره راشوي. د غسیالۍ به د قوس په لسمه نیټه په کابل کې ترسره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د باولینګ ملي ټیم لوبې په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په کوربهتوب پیل شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د هیواد د باولینګ د مرکزي، شمالي او لویدیځ زونونو د لوبډلو ترمنځ وشي. د ښاغلي فاروقی په وینا دا سیالۍ به د نارینه او ښځینه لپاره په دوو ګروپونو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د دوو اونیو راهیسې د کابل شمالي او لویدیځ غوره شوي ټیمونه په دې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره تمرینات پیل کړي. او افغانستان راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د ایرلند د کرکټ لوبډلې قربتوب کوي. افغان لوبډله به د راتلونکي 2021 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 13مه 21مه نیټو د ایرلند ملي لوبډلې په وړاندې درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي چې قربتوب یې د افغانستان په غاړه دی. باید وویل شي چې یادې لوبې د 2023 زیږدیز کال د یو ورځنیو نړیوال جام لوبه ته د لارموندنې په موخه د دغې نړیوال جام د سوپر لیګ سیالیو برخه ده. اساسی او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی دا دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدې څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهاني د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت په کله ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباع و ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې